አዋዚያ
ምን አዋዚያ
علیکم درنو ریدن کو په خیر راغلی د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدو ته د نن او وضعیت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې معمولا ستاسو د کلی کور افغانستان او د ځینو مهمو مسلو په حقله غږیږو، رپورټونه مرکې نشریږي او ستاسو نظریات بیا وروسته د خبرونو په باره کې ستاسو غږ پروګرام کې اورو. درنو ریدونکو، نن رپورټونو کې یو مسله دا چې طالبانو د قندهار په ولایت کې خبريال بسم الله وطن دوست دی ویونه بند روسه خوشی کړی دی، مګر ډېرې نورې مسلې هم دي او کافي تفصيلات موجود دي په هر برخه کې. خو اول لزې د دې ساعت خبرونه واوري.
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پر یوې خانقاه پرونی حمله ته په اشاره یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ هر ډول عمل د توجیه وړ نه دی. یاد شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودنو وروسته نړیوالې سولې او امنیت ته اندېښمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یوه جومات دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 500 تنو د وژل کېدو او 150 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی، خو طالب چارواکي بیا دا شمېر کم ښیي او وایي پرونۍ چاودنه کې 10 تنه وژل شوي او 10 ټپیان دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي ټولنې هم په کابل کې دغه چاودنه غندلې او د دغه برید د عاملینو د مجازاتو غوښتنه یې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرستیالې جلینا فورتر پرون ناوخته په افغانستان کې د چاودنو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دغه چاودنو عاملین چې اکثره قربانیان یې مذهبي لږکي دي دي ونیول او مجازات شي. میرمن پورتر همدارنګه خبریالانو ته وویل چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمنه ده. ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپتر او الوتکه چې د جمهوري نظام د نسکورېدو پر مهال د دوی هیواد ته لیږدول شوي د امریکا ملکیت دی او طالبانو ته یې نه سپاري، سره له دې چې طالبانو په ظلونو له ازبکستانه غوښتي څو دې هیواد ته د مخکینی افغان هوایي ځواک لیږدول شوي هلیکوپتر او الوتکه دوی ته ورکړي. خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکینی حکومت الوتکې طالبانو ته نه سپاري. د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزایف یو لوړ پوړی سلاکار عصمت الله ارګاشی په امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي دا الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت دی او پریکړه به یې واشنګټن کوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په اړه ژور اندېښنه ښودلې او په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي تر برید لاندې بللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي میټیک نوټسن په کابل کې د مطبوعاتو د ازادۍ په تړاو جوړې شوې غونډې ته ویلي چې افغانستان کې رسنۍ تړل شوي، ژورنالیستانو دندې پرېښودې، لوی شمېر ژورنالیستان له هېواده وتلي، خو زیات یې په افغانستان کې دي او له نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. میټیک نوټسن زیاته کړه چې هغه ژورنالیستان چې ژمنتیا سره کار کوي هغوی ویرول کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت په یوه بیان کې نن وویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوي. برېښنا شرکت ژمنه کوي چې دا تخنیکي ستونزه به ژر تر ژره حل کړي. په تیرو څو کلونو کې څو ځل په سالنګ او یو شمېر نورو سیمو کې د برېښنا پایې الوزول شوي. د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت وای پروان ولایت کې د برېښنا د نړول شویو ستنو جوړېدل دوه اونۍ وخت اخلي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د ډلې یا جی شل په سرمشریزه کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته بلل شوی. په پام کې ده چې دا غونډه د روان کال په نومبر میاشت کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدود پرون وویل چې خپل اوکراینی سیالته په هغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پکې هم ګډون کوي. پوتین په دې غونډه کې ګډون تایید کړی خو د اوکراین د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جی شل اکثر غړو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلې خو اندونیزیا تر اوسه په دې مسله کې بې پرې پاتې ده. ملګری ملتونه وایي چې د افغانانو په ګډون له 3000 زیات کډوال او پناه غوښتونکو د مدیترانی او اتلانتیک له سمندري لارو اروپا ته د سفر په ترڅ کې مړه یا تریتم شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یونیچسیر یو تازه راپور چې پرون خپور شو ښیي چې تیر کال 3000 کسان پر دې لاره مړه یا ورک شوي دي، چې د یو کال مخکې په پرتله 2000 زیاتوالی ښیي. د یونیچسیر وایاندې شابیه منتو پرون په ژنیو کې خبریالان ته وویل په شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی چې د اندېښنې وړ دی. د اسرائیل پوز وای فلسطینی برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرائیلی ساتونکی وژلی. اسوسییټډ پریس اژانس د اسرائیلي سرچینو په وینا خبر ورکړ چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلی دي. بل لور ته د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار د قلقیلیه خارګوټي ته نږدې یو 20 کلن فلسطینی وژلی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماخام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، یو خبر داده چې په دې 13 ورځو کې په پاکستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي او پوهان فکر کوي چې په پاکستان کې د امنیتي پیښو زیاتېدل به د دې باعث شي چې د پاکستان او طالبانو په اړیکو باندې اغیزه وکړي او پاکستان ښایي د طالبانو په ضد اقدام وکړي. دا راپورت لګروس اوري. اوس موضوع دا چې ملګرو ملتونو زنو لوړ رتبه چارواکو د مطبوعاتو د ازادۍ په مناسبت غونډه کې ویلي چې خبریالانو ته په افغانستان کې تهدیدونه موجود دي، آزاد مطبوعات تر برید لاندې دي. د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخوند اختر په پیغام کې ویلي دي چې د بیان ازادۍ ته د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو پر وړاندې متحد او ژمندي او د مثبتو او سالمو نشراتو حمایت کوي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د دې خبر تفصیل را لېږل.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالي متنورسن د شنبې په ورځ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت قبل کې وی غونډې ته په وینا کې ویل چې ازادې رسنۍ تر برید لاندې دي. مېرمن نورسن ویل خبري رسنۍ بندې شوي، خبريالان خپل دندې له لاسه ورکړي، لسګونه خبريالان له هیواد وتلي، مګر ډېر شمېر پاتې د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. منتیا او کلکې ارادې سره کار کوي په پرلهپسې ډول ژوند کوي. د مې میاشتې دریمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د کوچني اختر د رخصتیو له امله افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د علمي، تعلیمي او فرهنګي ادارې یونیسکو ورزنن دیوش میرغبان خبر اعلان سره یوزه ول منزله. میرمن نوټسن ویل چې خپل سر نیونو او غیر انساني چلند راپورونه ویرون کیږي او تر ټولو درون بار د خزینه خبر اعلانو په وګو دي. میرمن نوټسن ویل مخالف نظرونه په دوامدار ډول غلي کیږي. په دې روسیو کې سرپرست چارواکو افغان رسنیو ته لارښوونه وکړه چې سلور تلویزیونونه د نړیوالو رسنیو خبرونه وزړي. کابل کې د روسیو بریدونو په پایله کې دوی د پیښو لزی او روختونونو څخه د خبر اعلان او راپور ورکولو مخاوني و چې دای سوزمنه کړ چې معلومه شي چې په واقعي توګه سپیخ شوی او د بریدونو د زیان کچا څومره ده. د یوناما برسیالی د بی پولی راپور ورکونکو او د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې روسي سروې ته هم اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان د شاوخوا 1550 څخه 3500 ترلې شوی دي. هم دې غونډې ته په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په ویډیوي پیغام کې د خپل او د ملګرو ملتونو د نظر او بیان د ازادۍ د حق د ترویج او ساتنې په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټری آریان خان نظر ګډون ګډوالو سره شریک کړ. ریچارډ بینټ ویل چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان کې رسنیو په بیساري ډول وده کړې چې دا هیواد په سیمه کې د رسنیو په برخه کې یو متحرک هیواد و. ریچارډ بینټ ویل چې په سلګونو رسنیو، تلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو فعالیت کوو چې 1500 خزینه خبریالانو په ګډون په کې په زرګونو خبریالانو کار کوو. رسنیو د عامه بحثونو لپاره د فضا په رامنځته کولو کې مهم رول لري. خغلی برنټ ویل په خوشحالۍ سره دغه فضا څنګه شوې ده او د رسنیو ازادي په دوامدار ډول تر برید لاندې ده. په لسګونو خبریالان زندلی شوي، فزیکي بریدونه پی شوي، درول شوي او ناسم چلند ورسره شوي او په ځینو مواردو کې وژل شوي او تلی تم شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویل چې په روسیې کې په رسنیو باندې نوي محدودیتونه وضع شوي او معلوماتو ته لاسرسی د ننګونو سره مخ شوي. ریچارډ برنټ ویل چې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر د 15مې وروسته په افغانستان کې 30% رسنۍ تړلې شوي او 80% خزینه خبر اعلانو خپل کارونه د لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د علمي، تعلیمي او فرهنګي ادارې یونسکو استازي هم د آزادو رسنیو پر اهمیت خبرې وکړې او د افغانستان د خبر اعلانو او رسنیو څخه ملاتړ څرګند کړ. دې غونډې ته د افغان خبر اعلانو په استازیتوب د ټلو نیوز مشر خپلواک صافي خبرې وکړې او د طالبانو، اسلامي امارت او نړیوال ټولنې څخه د افغان خبر اعلانو غوښتنې مطرح کړې. خاغلی صافي د طالبانو، د اسلامي امارت څخه ارزونه د کمیسیون د بیرته پالیدو غوښتنه وکړه او همدې نړیوال ټولنې څخه دنه افغانستان کې د شتو خبر اعلان سره د اړیکو د ټینګولو او د هغوی خبرو ته د غوږ ایښودو غوښتنې وکړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان د کوچني اختر په مناسبت د بیان د ازادۍ په اړه په خپل پیغام کې ویلي چې دوی د بیان ازادۍ ته هم د ملي ګټو او هم اسلامي ارزښتونو په رڼا کې ژمن نشراتو خود ویلي چې زموږ ټول نشراتي ارګانونه آزاد دي ولري او د خپل اسلامي متقی په نظر کې نیولو سره مثبت.
نن او وضعیت
من
اوی او واطن او دکی او تهیلو هرش په بجی د امریکا غږ اشت.
درنو ریدونکو، د مطبوعاتو په ازادۍ باندې د بریدونو په سلسله کې نن دا خبره ده چې طالبانو د قندهار په ولایت کې خبريال بسم الله وطن دوست دیوي و، مګر یو بل شاعر او ژورنالیست خالد قادری د هرات په ولایت کې د تیر لسو ورځو رئیس د طالبانو په بند کړي. طالبانو تر اوسه په دې حق لسنی دی ویلي. په همدې وخت کې یو شمیر خبري د حقوقو مبارزان چې په افغانستان کې د غواخونو له کبله پاکستان ته تللي دي، په اسلام آباد کې په یوې اعتراضي غونډه کې په نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی دی چې د افغانو ژورنالیستانو او افغانانو د ژغورنې لپاره باید اقدام وکړي.
ل یوې اونۍ وروسته طالبانو په کندهار کې ژورنالیست بسم الله وطن دوست له بند آزاد کړ. وطن دوست په کندهار کې د ملت غږ رادیو مسول دی او دای دویم زلو چې طالبانو بندي کړی وو. بل اخوا لیکوال همیرا قادری وایي ل تیر لس ورځو راهیسې طالبانو ورور خالد قادری چې په هرات کې بندي کړی دی، طالبان تر اوسه اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې یو شمېر او د ښځو د حق جمهوري نظام له منځه تلو وروسته په وینا یې په افغانستان کې د تهدیدونو له کبله پاکستان ته تللي دي. وایي افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
امروز خبرنگارای افغانستان با مشکلای جدی روبرو هستند. حقیقتا بس که بد و نادرست در افغانستان باعث شده که افغانها برای داشتن یک زندگی بهترشان از افغانستان بیرون شده و امروز در پاکستان بس. حقیقتا اینجا هم برای خبرنگارای افغانستان جای امن نیست.
دوی وای چې له تیرو اتو میشر او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی.
از هشت ماه به این طرف میشه که هستیم و متاسفانه همه خبرنگارانی که هم سنگر هستن با ما یک جا کار کردن از هشت ماه به این طرف در پاکستان با بستر نوشتی به سر میبرن و با مشکلات زیاد روبرو هستن.
نمون دیلو پر راتو شیو سه شپل حق کرده که ترسو دزمون سر نوشت دوتا معلوم شیو. واقعا چې موږ فکر کوم دوی ډېر په سخت حالت کې دلته زندگی کوي. په دې روژې میاشته کې اواته میاشته کېږي چې دوی دلته پاکستان کې زندگی کوي. متاسفانه دوی تر څو انتقال شوي نه دي.
له نړیوال ټولنې غواړي چې واوري.
خواست ما از جامعه جمهوری خبرنگاران ESP فراموش شده زودتر میشه باید به خاطر کسایی که رو بیرون کردن از افغانستان رسیدگی صورت بگیره.
په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان چې په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي، له تیرو لسو ورځو راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنۍ دفتر او نورو ادارو مخ ته
پر اوس که ما به یې تیم پیوستیم و څوکه نوي که برای هر یک دل خوشن پاره کردیم و بعد از دې ما دیگه هیچ چیز نگیم، فقط شعار ما که اینجا نوشته است جست کل است.
صرف یک توکن اولی را که ما از اداره سازمان ملل یا یونیسیار به دست آوردیم، از شش ماه به این طرف هیچ نوع امتیاز انسانی و بشری برای ما نرسیده. به این خاطر ما دیگه که اونمو توکنش هم پاره کردیم، دیگه ما خواستی از اداره سازمان ملل پاکستان نداریم. فقط خواست ما مثل که جاست کیل اس، پلیز جاست کیل اس.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د کډوال دوی پورې اړه نه لري. د ترمینادي کال د اگست په 15مه د جمهوري نظام له سقوط وروسته په زرګونو کسان له افغانستان څخه وتل یا ګاونډي هیوادونو ته لاړل، چې زیات شمیر لا هم په ګاونډي هیوادونو کې پاتې دي او دریم هیواد ته د تلو لپاره هڅې کوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 11.1515 باندې واورئ.
درنو اوریدونکو، په افغانستان او پاکستان کې مو د مطبوعاتو د ازادۍ او د خبریالانو د ستونزو او مشکلاتو په حق له رپورټونه واوریدل. په دې تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي او پوهان فکر کوي چې په پاکستان کې د امنیتي پیښو زیاتېدل به د پاکستان او طالبانو په اړیکو اغیزه وکړي او پاکستان ښایي د هغوی په مقابل کې اقدام وکړي.
پتیرو چونه یو کې په پاکستان کې شوې دي د زیاتره دغه پیښو مسولیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې. اټکل دا دی چې پاکستان کې د امنیتی پیښو زیاتېدل به د پاکستان او طالبان اړیکې خړې پړې کړي.
که زه په دې اړه روښانه وړاندوینه وکړم، زه فکر کوم کارونه به لا پسې خراب شي. په اړیکو کې د بېخي قطع کېدو توقع ده، که څه هم دواړه پر یو بل متکی دي، خو بیا هم د طالبانو او پاکستان په اړیکو کې د متوقع جنجال نښې نښانې په راښکاره کېدو دي.
باور دا دی چې په پاکستان کې د امنیتي پیښو په زیاتېدو سره ښایي دغه هیواد د طالبانو پر وړاندې اقدام وکړي، خو دا اقدام به څه وي؟
نظر ما خو د سه خیال زما دا اندېښنه ده چې پاکستان خو دې شی ته لاره هم واري چې د آینده هم دا کار وکړي او داسې یو رواج جوړ کړي دې شی نه. او آیا که طالبان هلته په واک کې وي او که نه وي، دوی ځان ته لاره خلاصې داسې د کار لپاره.
نور پوهان بیا څه موده وړاندې د پاکستان لخوا پر کونړ او ننګرهار بمباري ناکامه ګڼي او وایي چې پاکستان ښایي د افغانستان پر خاوره د مخامخ برید پر ځای افغانستان کې دننه د خپل مخالفینو تور راولو ته مخه کړی.
ان سو آی تھنک پاکستان ول بی
زه فکر کوم پاکستان بلدی ورسته په دې اړه زیات محتاط وی، خو زه هیڅ کوم چې پاکستان به له پولي پورې غاړې د پوزي بریدونو پر ځای هغه طریقې لکه د خپل مخالفو مشرانو د تور راولو په څیر کارونه چې په تیرو څو میاشتو کې تر سره کړی څخه ګټه واخلي. زه فکر کوم موږ به پر راتلونکي کې دغه ډول فعالیتونه وګورو.
خو یو شمیر نور په هم بیا د پاکستان او طالبانو د اړیکو مخینی او د دوی یو بل ته اړتیا ته په کتلو سره وای چې پاکستان به له طالبانو سره ټولې کښتۍ ونه سوځوي.
دا د راکړه ورکړې یو تمرین دی. پاکستان هڅه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدام ته د طالبانو په مجبورولو کې له فشار او هم له مشوقاتو ګټه واخلي.
دا سی فکر کیږي چې پر طالبانو د پاکستان لخوا د فشار سره سره به طالبان د تحریک طالبان پاکستان سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي.
نو مخاله چې توان خو غالبا غی لري، خو د غی مجبورتیا د مخیزه غونډه کې مجبورتیا ده. یو خو نظریاتی مسلې دي ورته، دویم په ټاکټیکل مسلې دي.
د پاکستان او طالبانو په اړیکو کې تحریک طالبان یو جنجالي او مهمه موضوع ده. طالبانو د پاکستان د دولت او تحریک طالبان ترمنځ د دې کال په پیل کې منځګړتوب وکړ، خو د طالبانو په منځګړتوب تحریک طالبان او پاکستان د دولت ترمنځ رامنځته شوی اوربند له لنډې مودې وروسته پای ته ورسید. تحریک طالبان پاکستان د روژې په لومړۍ ورځ د خپلو پسرلنی عملیاتو د پیل اعلان وکړو. اندېښنه دا ده چې پاکستان کې به د تحریک طالبان بریدونه په راتلونکي کې زور واخلي.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت،
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نن وضعیت پروګرام اورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش کیف ته تللی، هلته یې په جنګ کې ویجاړې شوې سیمې لیدلې دي او ویلې دي چې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې د پلټنو ملاتړ کوي او د روسیې نه غواړي چې له دې محکمې سره د جنګي جنایاتو په تحقیق کې همکاري وکړي. د جرمني پارلمان اوکراین ته د درنو وسلو استول منظور کړی دی او د اوکراین پوځ ویلي دی روسیې د دغه هیواد په ختیځ کې د دونسک د سیمې د نیولو لپاره خپل بریدونه سخت کړي دي. په دې حق له نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د پنځشنبې په ورځ د اوکراین پایتخت کیف ته څیرمه د روسیې په برید کې له ویجاړو شوو سیمو څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د نړیوالې محکمې د تحقیقاتو ملاتړ کوي او له روسیې وغوښتل چې د جنګي جرمونو له نړیوالې محکمې سره په کونه له خوا د شویو جنایتونو د ادعاو د سپیناوي په هکله همکاري وکړي.
دلته د ترسره شوي کړنو په اړه څېړنه او حساب ورکونه مهمه ده. زه خوشحاله یم چې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې دې وضعیت ته توجه کړې ده او د څارنوالۍ دفتر کارکوونکي دلته حضور لري. زه د جنګي جرمونو له نړیوالې محکمې بشپړ ملاتړ کوم او د روسیې له فدراتیف څخه غوښتنه کوم چې د جنګي جرمونو له نړیوالې محکمې سره په دې برخه کې همکاري وکړي. خو کله چې موږ د جنګي جنایتونو خبره کوو، لا یاد نشو ایستلی چې جنگ په خپل تر ټولو بد جنایت دی.
په یو بل خبر کې، د جرمني پارلمان د پنځشنبه په ورځ اوکراین ته د درنو وسلو استول منظور کړل. جرمنی له دې مخکې اوکراین ته د زیر پوښونو په شان په تعرضي عملیاتو کې د کاریدونکو وسلو له استولو ډډه کوله، خو د کورني فشار او د متحدینو د غوښتنې له امله د صدراعظم اولاف شولبس حکومت پریکړه وکړه چې جرمني وسلې په اوکراین وپلوري او د ناټو له نورو هغو متحدینو سره یې تبادله کړي چې غواړي خپلې درنې وسلې اوکراین ته واستوي.
وس دا ډیره مهمه ده چې د مالی او بشري مرستو او د جنگ په پیل کې د یو شمیر وسلو له مرستې وروسته پریکړه وکړو چې خپل درنې وسلې له هغو متحدینو سره تبادله کړو چې هغوی خپل درنې وسلې اوکراین ته استوي او همدارنګه له اوکراین سره مالی مرسته وکړو چې د امکان په صورت کې زموږ درنې وسلې وپیری.
جرمني له دمخه اوکراین ته د الوتکو ضد 2500 توغندي، 900 بازوکا توغندي وشتونکي او د سپکو وسلو مهمات او لاسي بمونه لیږلي دي. لبلې خوا د اوکراین پاوز د پنځشنبه په ورځ ویل روسیې خپل تاروزي عملیات ته شدت ورکړی او هدف یې د دونتسک او لوهانسک د سیمو بشپړ نیول او د کریمیا له ټاپو سره د ځمکني اتصال رامنځته کول دي.
دښمن په ختیځ زون کې خپل تاروزي عملیات ته دوام ورکوي چې وکولای شي د دونتسک او لوهانسک سیمې او د کریمیا اشغال شوي ټاپو ته د ځمکې لارې کنټرول ترلاسه کړي. دښمن په ټولو سیمو کې خپل بریدون ته زور ورکړي. روسی اشغالګر په ټول برخو کې د درنو وسلو سخت ډزې کوي، خو ډېر تمرکز د لوبوژنسک او دونتسک په سیمو دی.
هغه زیاته کړه د خارکیف په ښار باندې هم بریدونه دوام لري او روسي ځواکونه د دونتسک په سیمه کې د اوکراینی عسکرو د محاصره کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې اوکراینی ځواکونو د دونتسک او لوهانسک په سیمو کې د روسیې شپږ بریدونه په شا تمبولې دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو، د شپاړسمې میلادي پیړۍ راهیسې زیات شمیر چینایانو په خپل هیواد کې د نیستۍ او ډېرې بد ورځې له امله د خوارۍ او مزدورۍ او نفقې د پیدا کولو په غرض جنوبي افریقا ته مخه کړې وه او ځینې نورو د کاروبار او سوداګرۍ په نیت جنوبي افریقا ته سفرونه وکړل او هلته آباد شول او بیا په کراره کراره یې د هغه هیواد د ټولو نغټه ټولنه هلته جوړه کړه چې اوسني نسل ته یې لا تر اوسه پورې د خپلو اجدادو د تریخ سرګذشت خاطرې په یاد دي.
په دې حق را د جوهانسبورګ نه د خبريالي کیتی بارلټ رالېګل راپورټ سید سلیمان شالولی.
د جوهانسبورګ د خار د کمشنر د سړک پر سر چې دغه خار یو خطرناک او پسمانده داخلي سیمه ګڼل کیږي، په آزاد میدان کې د سوزور شو فوزله موادو د لوګي او لوخړې پاس فضا ته پورته کیږي او د کورونو د عمومي دروازو مخې ته هم بوی راځي. که لیدونکو په زیر متوجي شي نو ګوري چې دغه خار په همدغه سیمه کې چینایي ساخ څو دنګې ودانۍ چې د پاګوډا په عنعنوي چینایي سټایل او طرز باندې جوړې شوې دي هم موجود دي. د بامونو په سر د خمارانو مجسمې جوړې شوې دي. یو شمېر چینایي دوکانونه هم لیدل کیږي چې په چینایي ژبه لیکل شوې زړې لوحې لورایا جوتیږي. جنوبی افریقا ته د چینایي کډوالو د راتګ لړۍ چې په 14 میلادي پیړۍ کې پیل شوې وه، د 13 میلادي پیړۍ په پیل کې په هغه افریقایي هیواد کې د سرو زرو او د غمو د قانونو د موندل کېدو له امله ګړندی شوه. چینایي کډوالو د سرو زرو د قانون سره څیرمه د لومړي ځل لپاره د چاینا ټاون یا چینایي ښارګوټي د بنسټ ډبره کېښوده، چې بیا وروسته همدغه ښار په کراره کراره پراختیا وموندله او د جوهانسبورګ نوم یې غوره کړ. چینایي تاریخ پوه میلانیا په دې اړه ویل:
When word started seeping out of gold mines and diamond mines becoming attractions and many people came out here in search.
کله چې دلته د سرو زرو د قانونو او د غمو د قانونو اوازې خپرې شوې، د نورو ملکونو د خلکو توجه یې راجلب کړه او ډېرو یې د دولت او پیسو په تلاش کې دې خواته مخه کړله. په چینایي ژبه د جوهانسبورګ معنا هم ګانسان یا د سرو زرو غار دی.
نوموړی وای چې چینایان په لومړي سر کې د ژوند په مختلفو برخو کې د تعصب او تنگ نظرۍ له مشکل سره مخامخ شو او دا هغه زمانه وه چې د نژادي برتري پر بنسټ د سپین پوستو د اپارتاید نظام لا په جنوبي افریقا کې قبضه نه و قائمه کړې. د اپارتاید رژیم په 1920 لمریز کال کې قدرت ونیو. نوموړی وای د مختلفو نژادونو د وګړو ترمنځ په خپل منځونو کې ودونه منو.
The Chinese, with everyone else here being classified as part of a particular racial group, there were only certain things that were open to you. So you technically you could only go to school.
دا چې دلته چینایان هم د نورو خلکو په شان دی یوې مشخصې نژادي ډلې په توګه صنف بندي شوي وو، یوازې ځینو ټاکلو فرصتونو ته یې لاسرسی درلوده. نو له تخنیکي لحاظه هغوی کولی شول چې په ځانګړو شوو او مشخصو سیمو کې واوسیږي او هماغلته ښوونځي ته لاړ شي.
په جنوبی افریقا کې په کال 1993 لمریز کې د اپارتاید د ختمېدو او د دیموکراسۍ د اعاده کېدو سره سم په عمومي وضعیت کې بدلون راغلی دی. دا وخت د جنوبی افریقا یو ګڼ شمېر چینایي الاصله اتباع په حکومت کې هم کار کوي، خو بیا هم ځینې د ریسیزم یا د نژادي تعصب او کرکې شکایت کوي. خو د جوهانسبورګ د ښار قونسلر مایکل سن وایي چې دا ډول تعصب د امریکا په متحده ایالاتو کې هم موجود دی او له همدې امله د نوموړي په عقیده تیر کال د سټاپ ایژین هیټ یا د آسیانو په مقابل کې تعصب بند کړي تحریک پیل شو. ویل کېږي چې په جنوبي افریقا کې فعلاً 3,500 چینایي الاصله خلک ژوند کوي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، مګر څو شیبو کې لیلا ماجان حبیب عظیمی بل خبرونه پیل کوي. موضوع به تاسو ته اعلان کړي. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر یې څرګندوئ.